دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی هڅه کوي هغه ستونزې چې د کابل او نورو ولایتونو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې وي د کندهار په انتخاباتو کې تکرار نشي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو د لوړپوړو قمندان ملا برادر سوابقو ته په کتو هیله شته چې نوموړی خوشي کېدل به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې اعلان چې د منځني واټن ویشتونکي اتومي مزایلو د کنټرول له تړون نه وځي د واشنګټن او مسکو ترمنځ جنجال پورته کړی. ستلی مشهی دا ازادی راڈیو پا یو بل خبرونه که موزه اجمل اند امان امیرزی پا همکاره هر کلی کم پا دی خبرونه که پر یادو مسلو سربیر نور ریپورتونم لرو خو پیل خبرونه که فرشته جلالزی پا ستریو که دا افغانستان سیمه و نره خبرونه دارو رهی.
د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس وایي په کندهار کې وروستۍ حمله پر افغانستان تیری و. د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې د څوارلسو ملکي وګړو د وژل کېدو پر ادعاو څېړنې کېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی هیله مند دي چې د طالبانو د مشر ملا عبدالغني برادر خوشي کېدل به د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. او اروپایي پارلمان نن اوکراینی فلم جوړونکي اولی سنسوف ته د سخاروف جایزه ورکړه. پورا خبرونه واورئ. د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله په کندهار کې نن له خلکو سره خبرې وکړې. هغه نن کندهار ته ولاړ. په کندهار کې د اکتوبر په 19 په وسلواله حمله کې د هغه ولایت مخکنی امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق قڅکزی او د امنیت رئیس عبدالمومن حسین خیل ووژل سو او والي سخت زخمي سو. ښاغلي عبدالله نن په کندهار کې خلکو ته وویل چې حکومت د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه جدي څېړنه کوي.
تاسو دا داد ولرئ چې موږ شهالت یو د دې د قاتل د دغه حادثې د سیویلو په اړه داسې سرسري کار نه کوو ځکه چې دا پر افغانستان باندې یو تیری و. معلوم و چې د ده دښمنان څوک.
د افغانستان ولسمشر کندهار ته په وروستي سفر کې ویلي چې دا حمله په پاکستان کې طرح او له هغه ځایه تنظیم سوې وه. ولسمشر غني د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د حملې عاملان ونیسي او ورته وسپاري. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا اداره کړې ده. په کندهار کې د شنبې په ورځ د ولسي جرګې انتخابات دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي دوی هڅه کوي چې دا ټاکنې له هغو ستونزو پرته ترسره کړي چې په نورو ولایتونو کې رایه ورکوونکي ورسره مخامخ شوي وو. د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې د څوارلس ملکي وګړو د وژل کېدو د ادعا په اړه څېړنې کېږي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت عمومي رئیس هم په دې ارتباط خبرو لپاره ورغلی دی. خوګیاڼي وویل موږ څېړنې کوو څو ولس ته د ځواب ویلو لپاره څه ولرو. د روداتو یو شمېر اوسېدونکو پرون اعتراض کړی و او د کابل ننګرهار لاره یې تړلې وه. د ننګرهار د والي ویاند وویل چې لاره بېرته پرانیستل سوې ده او له خلکو سره خبرې کېږي. رپورټونه وایي د طالبانو یو مشر ملا عبدالغني برادر چې په پاکستان کې نظربند و خوشي سوی دی. اسوسییټډ پرس د پاکستان د استخباراتو د ادارې د چارواکو په حواله ویلي چې ملا عبدالغني برادر د ډیرو مذاکرو او خبرو په پایله کې خوشي سوی دی. د وسلوالو طالبانو یوې معتبرې سرچینې ویلي چې هغه په یوه کور کې نظربند و آزاد سوی او د خپلې کورنۍ له غړو سره یې کتلي هم دي. د طالبانو د سرچینې چې د هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط معلومات ورکړي نن ازادي راډیو ته ویلي چې ملا برادر د بډوډو ناروغي لري او سیاحت یې ډېر ښه نه دی. دغې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې نن به د طالبانو درې نور پیژندل سوي کسان مولوي عبدالصمد ثانی، ملا محمد رسول او ملا سلیمان آغا خوشي سي. ملا عبدالغني برادر په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ملا محمد عمر مرستیال او هغه په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچي ښار کې نیول شوی و. د اروپا پارلمان نن د فکر د ازادۍ لپاره د سخروف معتبره کلنۍ جایزه اوکراینی فلم جوړونکي اولی سنسوف ته ورکړه. د اروپایي پارلمان مشر انتونیو تایانی نن وویل دی وایي چې زه دا ویاړ لرم چې د اروپا د پارلمان د سیاسي ګروپ کنفرانس پریکړه کړې چې په 2013 میلادي کال کې د سخروف جایزه اولی سنسوف ته ورکړل سي. اولی سنسوف په خټه د کریمیا ده او په 2014 میلادي کال کې چې روسیې په زور د کریمیا ټاپو وزمله اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه هغه د مخالفت غږ اوچت کړ. اولیه سنسوف په روسیه کې له تروریزم سره د ارتباط په تور محاکمه سوی او په شل کاله بند محکوم دی. غربي دولتونو او د بشري حقونو د ملاتړ ډیرو ادارو د سنسوف محاکمه یو سیاسي حرکت بللی دی. د ترکیه دفاع وزیر نن وویل چې د راتلونکي کال په اکتوبر میاشت کې به د الوتکو ضد میزایلو د روسي سیستم څلور سوه نصبولو کار پیل کړي. د روسیې دولتي خبري اژانس انادولو نن د ترکیه د دفاع وزیر په حواله لیکلي چې ځانګړي کسان به په دې ارتباط د زده کړې لپاره د راتلونکي کال په پیل کې روسیه ته واستوي. د روسیې د وسلو دولتي شرکت روزو برونو اکسپورت سږ کال په دوبی کې اعلان وکړ چې په 2019 میلادي کال کې به ترکیه ته د میزایلو د پرمختللي سیستم ورکول پیل کړي. د امریکا متحدو ایالاتو او د ناټو نورو غړو د روسیې او ترکیې ترمنځ پر دې معامله اندېښنه څرګنده کړې ده. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر رسنیو غږ وکړ چې نه ختمیدونکي دښمنۍ څخه د لاس واخلي. ټرمپ دا خبرې نن سهار د امریکا د استخباراتو د ادارې د رپورټ په اړه په وینا کې کړې دي. د امریکا استخباراتو پرون وویل چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو د مخکنۍ وزیر هیلري کلنټن په ګډون یو شمېر پیژندل سوو ډیموکراتانو ته مشکوک بمونه استول سوي دي. د ادارې وویل چې څلور بستې چې مشکوک بمونه پکې وو ترلاسه کړې دي. د مسلې په امریکا کې چې د نومبر په شپږمه انتخابات دی سیاسي کړکېچ زیات کړی دی. جمهور رئیس ټرمپ نن په ویسکانسن ایالت کې خبریالانو ته وویل چې د دې کار عاملان به ونیسي، خو پر رسنیو یې غږ وکړ چې د منفي معلوماتو او ناسمو رپورټونو له خپرولو دې لاس واخلي. دی وایي په امریکا کې د اختلافونو د حل او زموږ د خلکو د نږدې کولو لپاره رسنۍ مسؤلیت لري چې په مدني لحن خبرې وکړي او له نه ختمیدونکي دښمنۍ او د ناسمو معلوماتو او رپورټونو له خپرولو لاس واخلي. د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې سیاسي تشدد ته په امریکا کې ځای نه ورکوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري خبرونه مو واوریدل. دا د خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت وګورئ کتلای شئ. دوړاندې به په خبرونه کې واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دوی هڅه کوي هغه ستونزې چې په کابل او نورو ولایتونو کې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې رامنځته شوي د کندهار په انتخاباتو کې تکرار نه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي چې که د کندهار په انتخاباتو کې هم تیرې تیروتنې تکرار شي، دا به په دې معنا وي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتو د ترسره کولو وړتیا نه لري. د انتخاباتو د څار د مرکز له مشر سره مرکه لرو. همدارنګه کندهار ته د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تللی، هلته یې څرګندونې کړي دي او د دغلته د وژل شوي امنیه قمندان جنرال عبدالرازق فاتحه یې کړې ده. د ښاغلي عبدالله په څرګندونو مو هم خبرو. د ملکي خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله په هیواد کې د ملکي خلکو په وژل کېدو اندېښمنه ده. پر دې موضوع هم رپورټ لرو. که وختو ځینې نور رپورټونه هم دراوروو. سپورتي خبرونه هم په دې یو ساعت کې اورېدلی شئ. په اونیزو پروګرامونو کې د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی او کور کلی اورېدلی شئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دوی هڅه کوي هغه ستونزې چې په کابل او نورو ولایتونو کې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې رامنځته شوي د کندهار په انتخاباتو کې تکرار نه شي. د دې کمیسون ویاند او منشي سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې ډاډ ورکړ چې د کندهار د انتخاباتو لپاره خاص تدابیر نیول شوي. ټاکل شوی چې په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ یعنی د عقرب د میاشتې په 15 نیټه ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندهار د انتخاباتو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. اکرام الله اکرامې له کابل رپورټ راکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هغه تخنیکی ستونزې چې په کابل او نورو ولایتونو کې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې رامنځته شوې د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ د کندهار په انتخاباتو کې به تکرار نشي. د دغه کمیسون ویان او منشي سید حفیظ الله هاشمی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې د کندهار د انتخاباتو لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي او هیله لري چې د کندهار خلک به پکې پراخ ګډون وکړي.
ترخی تجربه چې بعضی مرکز او محلاتو کې تکرار شول هغه ته په کتو سره اول خو یو ټیم واسه و 12 نفری قندهار ته چې د غزیبه د زین سیلی دا مقدماتي آمده یعنی وی ولی جمعه ورځ به موږ د غایت نورم دي زنزي او الته به په شریک باندې به کار کو چې تاسو دغه بده ترخی تجربه چې دلته تکرار شي هلته نشي.
دا په داسې حال کې ده چې د میزان د میاشتې پاتې ویشتمه نیټه له کندهار او غزنی پرته په ټول افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات ترسره شول. له انتخاباتو یوازې دوه ورځې مخکې په یوه حمله کې د کندهار امنیه قومندان جنرال رازق او د ملي امنیت رئیس جنرال مومن ووژل شول، چې لامل یې په دې ولایت کې د ولسي جرګې انتخابات د یوې اونۍ لپاره وځنډېدل. د رای اچونې د یو شمېر مرکزونو په ځنډ خلاصېدل، د بایومټریک په سیستم کې ستونزې او د رای ورکوونکو د نوملړ ګډوډېدل هغه ستونزې وي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په لومړۍ ورځ رای ورکوونکي ورسره مخ وو. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یوې بلې ورځې لپاره هم په بندو مرکزونو کې د رای اچونې اعلان وکړ، خو په انتخاباتو د اڅار یو شمېر بنسټونو له دې امله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کمزوري مدیریت تورن کړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې اوس مهال د ولسي جرګې د انتخاباتو رای شمېرنه پیل شوې او د روانې میاشتې په 19 نیټه به لومړنۍ پایلې له خلکو سره شریکې شي. د یاد کمیسیون مسؤلین دغه شان وایي چې د حساسو موادو د کڅوړو انتقال هم کابل ته پیل شوی دی. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم ویلي چې د انتخاباتي شکایتونو د ثبت پروسه پای ته رسېدلې او څېړلې پیل شوي چې دا بهیر به تر راتلونکو دوه اونیو پورې روان وي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د شنبې په ورځ به د کندهار په انتخاباتو کې 103 مرکزونه د رای ورکونې لپاره خلاص وي. د راپورونو پر بنسټ په دې ولایت کې نږدې 15 لکه کسانو د رای ورکونې لپاره نوملیکنه کړې. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان او منشي سید حفیظ الله هاشمي وایي چې د کندهار وروستي امنیتي پیښه شاید د رای ورکونکو په شمیر اغیز ولري. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندهار د انتخاباتو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې په دغه انتخاباتو کې ګډون وکړي. د یاد وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په کندهار کې چې څه امنیتي پرسونل هغه که د امنیت ملي دی که د کورنیو چارو وزارت دی او که خاص ټکي دي دواړو ارګانو او که د ملي دفاع وزارت دی هغه به ټول تامین امنیت کوي. هم تر دې چې همدا اوس ارزونه په دې روانه ده که چېرته هغه تکافو نه کوي تازه نفس سرتیری به نور هم مسؤول کیږي. له شک پرته چې دښمن به خپله هڅه وکړي خو امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې وړتیا لري چې هغه په وخت او زمان سره خونسا او دفع کړي.
کندهار په ولسي جرګه کې 11 څوکۍ لري چې هاتې د نارینه او 3 د ښځو لپاره ځانګړي شوي دي. د دغه 11 څوکیو لپاره 112 کاندیدان دي چې 99 نارینه او 14 ښځې دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ هم هیله لري چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهال د کابل او نورو ولایتونو ستونزې په کندهار کې تکرار نه شي. اکرام الله اکرام د دې بنسټ له مشر یوسف رشید سره مرکه کړې ده. دا مرکه اورو.
موږ هیله مند یو چې کمیسیون واقعا وتوانیږي چې د 28 د میزان او د 29 د میزان د ټاکنو په توپیر سره دا ځل اولا مرکزونه په خپل وخت باندې پرانیزي، ایدې کارکونکي بیا هم تښتته ونه کړي یا په مراکزو کې حضور ولري، ایدې دستګاوې د بایومټریک لپاره فعال وي، خپل مواد پوره ولري، کمبود د پرنټر او د کاغذ نه وي، او په عین حال کې کارکونکي روزنه لیدلې وي. که چېرې د خدای مکړه په کندهار کې کمیسیون بیا هم هغه ناکامه تجربې د تیرو د 28 میزان لري، په دې معنا چې دا کمیسیون نور واقعا آماده نه ده چې پټاکنه کې دوی خپل هغه مسئولیت په سمه توګه ولوبوي او دوی په ټوله معنا دې ته ځوابګوی وي چې ولې په کراتو او مراتو له دې څخه دغه اشتباهات پیښیږي. موږ دا هیله لرو چې کمیسیون واقعا وتوانېږي، ولې بیا هم زه باید ووایم چې ځکه چې په 28 میزان دوی وعده راکړه چې په 29 میزان به دغه اشتباهات نه تکرارېږي، ولې په 29 میزان ملبد هم هغه چې مرکزونه ځینې پرانستل نه شوله، ځینې ناوخته پرانستل شوله او ځینې کې په ځینو کې ستونزې او د تقلب مورد موجود وو. نو ډېر مطمئن نه یو، ولې بیا هم هیله مندي ده چې کمیسیون واقعا وتوانی چې خپل هغه ژمنه ترسره کړي.
رشید صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل دوی په 28 د میزان چې کوم انتخابات په افغانستان کې ترسره شول تخنیکي ستونزې موجودې وي، په 29 باندې ژمنه وشوه چې دا ستونزې به نه وي، خو بیا هم ستاسو په وینا باندې چې ستونزې رامنځته شوې که په کندهار کې سره له دې چې دوی ډاډ ورکوي او بیا هم همدغه ډول تخنیکي ستونزې رامنځته شي، نو په کمیسیون هغه د اعتبار کچه تر کومې کچې پاتې کیږي؟ یعنی خلک د دوی اعتبار به بیا څنګه کیږي؟
په کمیسیون باندې د اندوس هم د خلکو اعتبار ساقطه ده. تاسو که خلکو سره خبرې وکړئ له بده مرغه خصوصا د سیاسي ګروپونو سره، هغوی په دې باور نه دي چې کمیسیون نور دغه توان او دا ظرفیت ولري چې په راتلونکي ټاکنې په خاطر مدیریت کی او کچې ته ټاکنې د قندهار په ټاکنه کې دوی ناکام ثابتېږي نو دا به خپل د کمیسیون لپاره ډېر سخت او میږي حتی دوی د موجودیت یا نه موجودیت په ولسمشر ټاکنه کې دا بحث هم جدي مطرح شي.
رشید صاحب، بل موضوع د خلکو برخه اخیستنه په انتخاباتو کې، سره له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې 15 لک کسانو په کندهار کې د انتخاباتو لپاره نوملیکنه کړې ده، خو په دغه ولایت کې د نامنۍ وروستۍ پیښې ته په کتلو سره او د پزند انتخاباتو ترسره کېدل چې د یوې هفتې لپاره وروسته شول، دغه ټول مسایلو ته په کتلو سره فکر کوي چې خلک به په انتخاباتو کې په پراخه کچه ګډون وکړي که نه، د خلکو برخه اخیستنه کمرنګوي؟
زه فکر کوم چې کیدای شي هغه 15 لک نفر چې نوملیکنه کړې ده ټول شایونه توانیږي چې په بهیر کې برخه واخلي، ولې بیا هم تقریبا هغه پیښې چې په قندهار کې پیښې شوې وه، رامنځته شوې وه، د غیر جبران لپاره ځینې هڅې ترسره شوې. پر مثال د شهید رازق خان ورور اوس د امیر قمندان په کار کې و، د قندهاریانو لپاره شاید د منلو وړ وي. نو تر یو حد پورې داسې یو دغه وقفه د دې لامل سره چې خلک بېرته روحیه واخلي، ولې هیلمندین په دې کې ده چې که د موږ امنیتیز وکړو واقعا وتوانېږي چې د خلکو لپاره د ښه امنیتي تدابیرو ژمنه وکړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی مشر یوسف رشید و چې په کندهار کې د راتلونکي اونۍ په انتخاباتو یې نظر څرګنداوه، د وویل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید هڅه وکړي چې هغه تېروتنې چې د نورو ولایتونو په انتخاباتو کې وي د کندهار په انتخاباتو کې تکرار نشي.
راپور زموږ، قضاوت تاسو.
دوستانو، تاسو زموږ غږ لازادي راډیو نه اوري. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وای د جنرال عبدالرازق دښمنان معلوم دي. د حکومت اجرائی مشر ډاکټر عبدالله د کندهار روستۍ خونړۍ پیښې ته په اشاره وویل چې د افغانانو دښمنان څرګند او هڅه کوي چې په خپلو ورانکاریو د افغانانو یووالي ته زیان ورسوي، خو په خبره یې بریالي به نه شي. ښاغلی عبدالله د کندهار په منډیګک ماڼۍ کې د قومي مشرانو یوې غونډې ته وینا کې وویل چې د کندهار حمله پر افغانستان څرګند تیری دی او د دې خونړۍ پیښې په اړه به جدي څېړنې وشي. صادق رښتینی له کندهاره نور تفصیل لري.
د افغان حکومت اجرائی مشر ډاکټر عبدالله عبدالله وایي پر جنرال عبدالرازق د برید لوري او د افغانستان دایمي دښمن معلومه او د هغوی نیت روښانه دی. ډاکټر عبدالله عبدالله چې د پنجشنبه په ورځ کندهار ته د جنرال عبدالرازق د کورنۍ سره د خواخوږۍ په موخه راغلی وو، د کندهار د قومي مشرانو یوې غونډې ته وویل چې پر جنرال عبدالرازق حمله د افغانستان د دښمنانو لخوا سوې چې د برید ځای او د برید نیت هم ورته څرګند دی. ډاکټر عبدالله عبدالله وویل چې د کندهار حمله پر افغانستان څرګند تیری دی او د دې خونړۍ پیښې په اړه به جدي څېړنې وکړي. اجرائی مشر وویل چې د برید اصلي تنظیموونکي او دښمنان به هیڅکله هم له افغانانو څخه ورک نه سي.
تاسو دا داد ولرئ چې موږ چې حالت یو د دې د قاتل د دغه حادثې د څېړلو په حق ده، داسې سرسري کار نه، ځکه چې دا پر افغانستان باندې وتیری. معلوم وو چې د ده دښمنان څوک پتنځای چیرې او څه غواړي. ډېره مهمه مسله پکې دا ده، مسئله ځینې تفسیرې واورو چې په دې کې د اصلي دښمن راڅخه ورک نه شي. بیا چې په کومه سلسله هغه دښمن راغلی ده او لاسرسی پیدا کړی ده، هغه جلا خبر ده، هغه باید پیدا شي.
کندهار ته له اجرائی مشر سره په دې سفر کې راغلو چارواکو وویل چې پر جنرال عبدالرازق برید د پاکستان استخباراتي ادارې ترسره کړي. د حکومت اجرائی ریاست مرستیال محمد محقق او د فراب خوانی والی عبدالبصیر سالنگی:
اگر امروز جنرال عبدالرازق شهید شدن، دشمنان کوردل افغانستان در رأس آیسای پاکستان و کسان دیگه بفهمند که ملت افغانستان متحد و یک پارچه شدن در برابر تجاوز بیگانه ها، در برابر هر نوع دسیسه هایی که دشمن اگر رو یا رو جنگ میکنه و اگر پشت خنجر میزند، ملت افغانستان بیدار هستند و متحد هستند. شهید قهرمان ما تنها کمالش در امو جنگ و دفاعش نبود، جنگ و دفاعش خوب به همه مردم افغانستان و جهان معلوم است که به صورت یک سد آهنین و یک دیوار فولادین برای امنیت قندهار و لوی قندهار و جنوب و کل افغانستان مؤثر بود.
تر دې مخکې افغان ولسمشر هم ویلي و چې د کندهار د برید پلان په پاکستان کې طرح شوی، خو د پاکستان حکومت په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي. تیره پنجشنبه جنرال عبدالرزاق او د کندهار د ملي امنیت رئیس عبدالمومن حسن خیل د دغه ولایت د والي په دفتر کې په یوه وسلوال برید کې وبجل سوه. په دغه برید کې د کندهار د والي په شمول یو شمېر کسان ټپیان شول. د برید مسؤلیت د دولت وسلوال مخالفین منلی.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی، لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د ملکی خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله په هیواد کې د ملکی خلکو په وژل کېدو اندېښنه ښیي. د دې بنسټ رئیس عزیز احمد تسل د پنجشنبې په ورځ د ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو په شپنیو او هوایي عملیاتو کې د ملکی خلکو تلفات زیات شوي او مخه یې باید ونیول شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ملکی خلکو وژنه د قانون د احکامو او بشري قواعدو خلاف ګڼي. نور حال د اکرام الله اکرام په رپورټ کې اورو.
په ننګرهار ولایت کې د ملکی کسانو د وژل کېدو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د ملکی خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله وایي دغه پیښه د نه پاملرنې، د همغږۍ د نشتوالي او ناسمو اطلاعاتو له امله رامنځته شوې ده. د دغه ډلې رئیس عزیز احمد تسل د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ننګرهار ولایت کې د ملکی کسانو پر تلفاتو اندېښنه وښودوي، ویل که د عملیاتو پر مهال پام ونه شي او د ملکی کسانو تلفات دوام وکړي پر حکومت به د خلکو باور کم شي.
په ځلونو ځلونو باندې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې داسې عملیات کړي دي چې هلته ملکي خلکو ته صدمه رسېدلې. ښه بېلګه یې پرون شپه د ننګرهار عملیات دی چې هلته پکې 14 شهیدان شول. په دې کې ښځې او ماشومان هم وو. د یوې کورنۍ 15 ورونه وو. اندا د حکومت په بې غورۍ او د حکومت په بې توجهۍ باندې دلالت کوي.
خاغلی تسل ویل حکومت باید په داشان پیښو کې خلکو ته ځواب ووایي، د ملکی کسانو وژنې په جدي توګه تعقیب او نتایج له خلکو سره شریک کړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې یو شمېر رسنیو د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ د اوسیدونکو په حواله راپورونه خپاره کړي چې تیره ورځ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د سیمې 14 ملکی کسان وژل شوي دي. دوی ادعا کړې چې په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د رودات ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل.
د میر اکبر جان زوی وو، په ملي اردو کې هغه هم ورسره په شهادت رسولی دی. یو اسخر دی، درې ورونه دي، درې زامن دي، یو زوم دی. دا 15 په یو کور کې، اوه کسان په بل کور کې دي، څو سره زنانه او ماشومان دي، دوه کسان نور په بل ځای کې شته دي چې په حجره کې مېلمانو هغه
کمانډو راغلی او دغه سې کور ټول شته دي او صرف زنانه پاتیا کې مې اوس دغه ماشوم چې کوم چیز شوی دغه مور هم زخمی ده. غریبانان ډیر بې وسه او ډیر داسې خلکو چې هیڅ یو شکم چا سره ارتباط نه درلوده.
د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په روداتو ولسوالۍ کې د ملکیانو د وژل کېدو د ادعا په اړه څېړنې کېږي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم سانکزی هم په دې اړه د خبرو لپاره ورغلی دی. د وایي چې دا عملیات د ملي امنیت د 02 ځانګړي قطې لخوا شوي دي. مخکې تر دې د ملکی خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډلې په یو راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال د اګست په میاشت کې په دې هیواد کې 268 ملکی کسان وژل شوي او 540 ټپیان شوي دي. د دغې ډلې په حواله د ملکی کسانو په وژنه کې د تیرې میاشتې په پرتله زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ملکی کسانو وژنه د بشري حقونو او د اساسي قانون د اصولو خلاف ګڼي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی
دیوای د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د ملکی کسانو د وژل کېدو پر زیاتوالی او پر دوی او د دوی پر هستوګنځایونو سیستماتیک حمله د اندېښنې وړ ګڼي. موږ غواړو چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د عملیاتو پر مهال له پوره احتیاطه کار واخلي او نړیوالو بشري قواعدو ته درناوی وکړي چې ملکی کسان په نښه نه شي.
خاغلی صدیقی په جګړه کې د خکیلو اړخونو لخوا ملکی خلکو ته نه پاملرنه د اندېښنې وړ ګڼي او ټینګار کوي چې د جګړې په جریان کې باید بشر دوستانه اصول په پام کې ونیول شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د طالبانو د لوړ پوړي قومندان ملا برادر خو سوابقو ته په پام هیله شته چې د نوموړي خوشي کېدل به د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. دا څرګندونې وروسته له هغې شوي چې رسنیو د موثقو استخباراتي سرچینو په حواله ویلي پاکستان ملا عبدالغني برادر ته 3 کلن بند وروسته خوشي کړي. فریباز ظاهر تفصیل درکوي.
وروسته له هغه چې د پاکستان له لوري د طالبانو د لوړ پوړي قمندان مولا عبدالغنی برادر د خوشي کېدو راپورونه خپره سول، د افغانستان د سولې عالي شورا د دې اقدام هرکلی وکړ. د دغې شورا یو غړي قاضي محمد امین وقات د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې مولا برادر هغه کس وباله چې کولی سي د سولې په پروسه کې داسې منځګړی وي چې هم طالبان او هم نړیوال اعتماد ورباندې وکړي.
موږ دې خبرې استقبال کوو. هر افغان چې پاکستان کې په هر کیس کې بندي وي، موږ د هغوی د سکې د خلاصون او د تاثیر غوښتنه کوو. نو ملا برادر اعتبار لري، سوابقو په لحاظ، د قوم په لحاظ او د دې په لحاظ چې دی دې باندې تورونو چې د افغانستان د قضیې د سولهییز حل غوښتلو د همدې مسلې باندې دی مجازات شو. نو موږ امیدوار یو چې په آینده کې هدی یو کردار ادا کړی شي او یو له هغه کسان نه وي چې طالبان پرې هم اعتماد وکړي او نړیوالې هم پرې وکړي او هغه یو منځګړي بحث باندې په دې باره کې کردار ادا کړي، دا امید شته دی.
په هغو راپورونو کې چې د اکتوبر 24 خپره سوه، د لوړ پوړو استخباراتي چارواکو په حواله ویل سوي چې مولا عبدالغنی برادر په لوړه سطحه تر مذاکرات وروسته خوشې سو. ځینې راپورونه د هغه خوشې کېدل د امریکا له هغو هڅو سره تړي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د بیا راژوندي کېدو په اړه کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، قطر او سعودي عربستان ته سفرونه وکړل او د سولې پر لارو چارو یې خبرې وکړې. دغه راز د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم په دې وروستیو کې پاکستان ته سفر کړی. قطر یوازینی هیواد دی چې د طالبانو سیاسي دفتر ته یې ځای ورکړی دی. د طالبانو یوې سرچینې بی بی سي ته ویلي وو چې مولا برادر د هغه د ناروغۍ له کبله نه دی خوشې سوی. دغه سرچینه زیاتوي چې په حقیقت کې پاکستان هم غواړي نوموړی د سولې په خبرو کې رول ولوبوي. په همدې حال کې د طالبانو ځینو سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې شایي نن پنجشنبه د طالبانو درې نور طالب مشران لکه مولا عبدالصمد ثانی، مولا سلیمان آغا او مولا محمد رسول هم د پاکستان له بنده خوشې سي. تر اوسه د افغانستان او پاکستان حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که چیرې طالبان سولې او تفاهم ته چمتووالی وشي، نو د افغانستان د سولې په ستراتیژۍ کې داسې څه شته چې له نړیوالو وغواړي چې د طالبانو نومونه له تورو لستونو وباسي او یا له پاکستان څخه د نورو طالب مشرانو د خوشې کېدو غوښتنه وکړي. قاضی محمد امیر وقت ویل داسې وړاندیز مخکې هم د پاکستان حکومت ته سوی و، خو سولې ته د طالبانو د نه چمتووالي له کبله هغه غوښتنه بیرته پاته سوه. ښاغلی وقت په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال هم افغان حکومت څو ځلې له پاکستان څخه د طالب مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. ملا برادر چې د طالبانو یو له بنسټ ایښودونکو څخه بلل کېږي، د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان په جنوبي برخو کې د پوځي عملیاتو مسؤول و. په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچی ښار کې ونیول سو.
دوستانو زموږ غږ لاس ته راډیو ناوړي. په افغانستان کې د امریکا د پوځ د روزنیز قطعې سل کړي به راتلونکي میاشت له افغانستان نه زیو د راتلونکي میلادي کال په فبروري میاشت کې به بیرته افغانستان ته ستنېږي چې نوي امریکایي سلاکاران وروسي. دا خبره د امریکا د پوځ چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اژانسته کړې. ملالۍ بشري جزئیات تروري.
د امریکا پوځي سلاکاران د هغې یوې میاشتې پر مهال افغانستان ته ځي چې مخکې پر مهال شایي د افغان ځواکونو په روزنه کې وقفه راغلې وای. ټاکل سوې وه لومړۍ قطعه د روان میلادي کال په نومبر میاشت کې له افغانستانه ولاړه سي، دوهمه قطعه د راتلونکي کال په لومړیو کې افغانستان ته ولاړه سي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي 13 کال پیلېږي او په دې اړه اندېښنې شته چې د لومړۍ قطعې پرمختګونه شایي په روزنه کې د وقفې پر مهال له منځه ولاړې سي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور د امریکایي ځواکونو د قومندان جنرال رابرټ ابرامز چې د دغو قطعو د جوړېدو پروسه یې څارله ویلي چې لومړی پلان داسې و چې د ژمي په موسم کې د وقفې اخیستلو خطر منل سوی وای. له دې سره به روزنیزو قطعو په دوبی کې د جګړې د فصل نهه میاشتنۍ دوره پوره کړې وای. خو ده ویلي چې پوځ افغانستان ته د سلاکارانو بیرته لیږلو وړاندیز ومانه او دوی به له لومړۍ قطعې سره د لومړیو درو اونیو پر مهال په افغانستان کې کار کوي. اسوسییټډ پریس همدار از راپور ورکوي چې په افغانستان کې د لومړي امنیتي مرستندوی قطعې مشر جنرال سکاټ جکسن به هم له خپلو روزونکو سلاکارانو سره یو ځای افغانستان ته بیرته ستون سي. د دې له قوله لیکل سوي چې له راتلونکي قطعې سره به خپلې تجربې شریکې کړي، هغوی ته به د عملیاتو د برخو په اړه معلومات ورکړي او تر ټولو مهمه دا چې له خپلو افغان همکارانو سره به یې معرفي کړي، ځکه دا د سلاکارۍ او روزنې د بریا لپاره مهمه ده. ده ویلي چې د ده یو شمېر سلاکاران به تر ګمارل کېدو مخکې جنوري میاشت کې په روزنه کې مرسته پیل کړي. ابرامز همداراز ویلي چې د دوهمې قطعې یو شمېر غړي به افغانستان ته راتلونکی میاشت ځي او یو څو اونۍ به هلته ټول وضعیت پخپله ګوري، ځکه د سیمې راپور لوستل هلته له اوسېدو سره توپیر لري. د نویو پوځي قطعو جوړولو پروسه تیر کال پیل سوه چې له مخې یې د روزنې دایمي ټیمونه رامنځته سول. دا ټیمونه په ټوله نړۍ کې د ځایي ځواکونو د روزنې په هدف ګمارل کېدای سي چې هغوی ته ورزده کړې څنګه اغېزناکه جګړه کولای سي. اوس مهال په افغانستان کې 14,000 امریکایي ځواکونه سته. د امریکا پوځ په نظر کې لري چې په راتلونکو کلونو کې شپږ روزنیزې قطعې جوړې کړي چې هر یوه به 800 سرتیري لري. لومړۍ قطعې ته سر له اوسه تلفات اوښتي. د دوبي په موسم کې دوه جلا حملو کې د دې قطعې دوه سرتیري وژل سول او درې نور یې ټپیان سول.
دوستانو په همدې سره ورسېدلو د مازیګر 4:30 بجو ته فرشته جلال زئی په سټوډیو کې د سیمې نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سره ټکی دراوري.
د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي په کندهار کې وروستۍ حمله چې د هغه ولایت پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالرازق اڅکزای او د امنیت رئیس عبدالمومن حسین خیل پکې ووژل سو پر افغانستان تیری و. عبدالله عبدالله وویل حکومت دې مسلې ته سرسری نه ګوري او په اړه به یې دقیقې څېړنې وکړي. د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې نن د 14 ملکي وګړو د وژل کېدو د ادعاو په اړه څېړنې پیل سوې. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی هم د دې لپاره ننګرهار ته تللی دی. رپورټونه وایي د طالبانو یو مشر ملا عبدالغنی برادر چې په پاکستان کې نظربند او خوشي سوی دی. د وسطوالو طالبانو یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې ملا برادر خوشي سوی دی، د خپلې کورنۍ له غړو سره یې لیدلی دی او روغتیایي حالت یې ډېر ښه نه دی. دغې سرچینې ویلي چې نن به د طالبانو درې نور پیژندل سوي کسان مولوي عبدالصمد ثانی، ملا محمد رسول او ملا سلیمان آغا خوشي سي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی امید لري چې د ملا برادر خوشي کېدل به په افغانستان کې له سولې سره مرسته وکړي. د اروپا پارلمان نن د فکر د ازادۍ لپاره د سخروف معتبره جایزه اوکراینی فلم جوړونکي اولی سینسوف ته ورکړې ده. اولی سینسوف په خټه د کریمیا دی او د روسیې له لوري د کریمیا د الحاق سره یې مخالفت کړی و. هغه اوس په روسیه کې زنداني دی. او د ترکیه دفاع وزیر نن وویل چې راتلونکي کال په اکتوبر میاشت کې به د الوتکو ضد میزایلو د روسي سیستم S-4 S-300 نصبولو چارې پیل کړي.
د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د سولې لپاره د ولسی ویښتابه په هدف ټولو ولسوالیو ته سفرونه کوي. پر دې موضوع د رحمت الله افغان رپورټ اورو. دوستانو بخنه غواړم د مامازیرت منی او پاموکړي څو سپورتي خبرونو ته چې اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالۍ او د ووم پړه ورستۍ لوبه نن ماښام 15:30 د طوفان هریرود او شاهین اسمعیل لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ د افغانستان د فوټبال د فدراسیون په لوبغالي کې ترسره کیږي. له دې وړاندې په نیمه پای لوبه کې شاهین اسمعیل میوند اتلانو او طوفان هریرود د اباسین صفی لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره پای لوبې ته لاره پیدا کړې ده. د یادولو وړ ده چې تیر کال د دې سیالۍ تلولی جام شاهین اسماعیل لوبډلې خپل کړو. د تیر کال په پایلو کې شاهین اسماعیل لوبډله له میوند اتلانو لوبډلې سره مخ وه. د افغانستان د وشو فدراسیون وایي چې د وشو د تنکیو ځوانانو لوبډلې ته د غوره لوبغاړو د انتخاب لپاره د 12 او 14 کلنو ځوانانو ترمنځ سیالۍ پیل شوې. د یاد فدراسیون رئیس سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ 13 ورځ د فالو سندا په برخو کې پیل شوې دي. ښاغلی یورش زیاتوي چې په دغو سیالیو کې د کابل ښار د 50 کلبونو نه شاوخوا 280 لوبغاړي ګډون لري.
دوستانو زموږ غږ لا ساتي راډیو ناوري سپورتي خبرونه مو اوریدل. وسم د خبرونې ورسته خبري مطلب راخلو. د سولې ولسی حرکت غړي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د سولې لپاره د ولسی ویښتابه په هدف ټولو ولسوالیو ته سفرونه وکړي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به ټولو هغه سیمو ته چې طالبان داعش او افغان حکومت پکې واک لري ولاړ شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو. ورپسې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه خبريږي. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو یونیسف ته شریک پروگرام او کور کلی له یاده مباسی.
د سولې ولسی حرکت غړي وای چې ټاکل سوی د سولې غږ اوچتولو په هدف د هیواد ګوټ ګوټ ته منظم سفرونه وکړي او ولسونه د سولې په وړاندې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړي. د دغه حرکت ویاند بسم الله وطن دوست د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه سفرونه به له انتخاباتو وروسته پیل کړي.
تر اوسه مو ولایت نه ټاکلی چې لومړی به د کوم ولایت څخه شروع وکړو، خو د افغانستان څلور دېرش ولایتونه، د افغانستان ټولې ولسوالۍ، د افغانستان ټولې سیمې په نیت کې دي. ټولو سیمو ته ځو، په هغو سیمو کې طالبان دي که داعش دي که افغان حکومت چار څوک وي، زموږ کار له ولس سره دی، ولسونو ته ځو، له ولسونو سره غږېږو چې د جګړې حال په دې کې دی چې باید موږ نور له غفلت څخه راپورته سو او غږ پورته.
د سولې ولسی حرکت په تیرې روژې میاشتې کې وروسته له هغې رامنځته سو چې په هلمند کې بې خونړۍ انتحاري حملې ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. د یاد حرکت غړي له هلمنده پلي کابل ته راغلل، د یو شمېر بهرنیو سفارتونو مخې ته یې پرلت ووهلو او له شاوخوا دوه میاشتو وروسته پښې بلې پښې بلخولۍ ته ولاړل. دوی هر ځای ته په رسېدو خلکو، طالبانو او افغان چارواکو ته ویل چې په افغانستان کې جګړه د پردیو د ګټو لپاره روانه او قرباني یې افغانان دي. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې اوس هم پټه خوله نه دي ناست او په کلیو، جوماتونو، ښوونځیو کې د سولې لپاره له خلکو، قومي سپینګیرو او ښوونکو سره ناستې پاستې لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په اړه له دا شان ولسی حرکتونو هرکلی کوي او وایي چې دا ډول حرکتونه د سولې له راوستو سره مرسته کوي. د دغه شورا مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت چې دا په حقیقت کې د افغانستان د سولې لپاره مبد واقع کیږي، ځکه دوی ولسونو ته او خلکو ته د سولې پیغام رسوي. که څوک متوجه نه وي هغه متوجه کیږي. دغه حرکتونه د خلکو ته یو تمه او امید اچوي چې دوی په دې برخه کې څومره ونډه ولري او څومره د حالاتونه دوی خبر وي. نو دغه سولې ولسی حرکت زه خپله چې ګورم په عامه پوهاوي دپاره او د خلکو د ولس کې
ښاغلی دین محمد له ولسونو غواړي چې د سولې له ولسی حرکت سره مرسته وکړي، د دوی غونډو ته راټول سي او د سولې په اړه د دوی پروګرامونه واوري. له دې وړاندې افغان حکومت په وار وار ویلي و چې د افغانستان د سولې په اړه په نړیواله، سیمه ییزه او ملي کچه اجماع رامنځته سوي او له وسلوالو طالبانو یې غوښتي چې د سولې خبرو ته غاړه کیږدي. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې دوی به له ټولو افغانانو وغواړي چې له جګړې لاس واخلي او د خپل مسؤلیت مطابق د سولې لپاره کار وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، په ټوله نړۍ کې د اکتوبر 4 د پولیو پر ضد نړیواله ورځ وه. په دې ورځ د پولیو پر ضد خلکو ته عامه پوهاوی ورکول کیږي او د پولیو په خطرونو هغوی پوهول کیږي. د پولیو ناروغي په نور نړۍ کې لمانځه تللي. افغانستان، پاکستان او نایجیریا غي ودونې دي چې لا هم پکې د پولیو بدی پېښې لیدل کیږي. په افغانستان کې په 2013 کال کې د پولیو 14 پېښې ثبت شوې دي. نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د پولیو د برخې مسؤل ډاکټر سید کمال شادي. که په دې باندې خبرې راته وکړي چې په خپل دغه پولیو کنه کدي لاندې راته تشریح کړي، وروسته به بیا دې ته راسو چې دا ورځ ورته ځانګړې سوې ده، ولې ځانګړې سوې، څنګه ځانګړې سوې.
پولیو ناروغي د چې ماشومان فلجوي، خاص ډول باندې هغه ماشومان چې عمرونه تر 15 کلونو کم وي، ډېر تاثیر په دې ماشومانو باندې وي. د دې ناروغي درملنه نسته، تر اوسه پورې درملنه البته نه ده کشف شوې، خو منتهی دې مخنیوي کېدای شي. د مخنیوي عنصر څه دی؟ هغه د پولیو واکسین دی. د دې تر څنګ په کور کې د پاکي او نظافت مراعت کول او حفظ الصحه، او مطلب که خوارز واکي په ماشومانو کې نه وي، هغه مور شي دی، په دې کې ډېر مهم رول لري. دا څه هم کوي دم د پولیو ناروغي په مخنیوي کې ډېر مهم رول لوبوي. راځو دې ورځې ته، 4 اکتوبر د فلج یا د ګزارن نړیواله ورځ ده. دا په افغانستان کې موږ له دې تعهد سره لمانځو چې انشاءالله افغانستان به هم ډېر ژر د هغو هیوادونو په قطار کې ودرېږي چې پولیو له منځه یوسي. هغه ستونزې او چالشونه چې په دې لار کې موږ لرو، موږ دا تمه لرو انشاءالله چې هغه به ډېر ژر به موږ وتوانیږو چې چالشونه له منځه ولاړ شي، او په زمن کې په افغانستان کې هر ماشوم ته ورسیږو، واکسین یې کړو او د هغه معافیت لوړ شي، او په زمن کې پولیو هم د پولیو ویروس خپرېدل چې دی دا هم ودرېږي.
که بیرته وګرځو همدغه د پولیو نړیوالې ورځې ته، د لومړي ځل لپاره دا ورځ چیرته ولمانځل سوه، ضرورت یې څه و؟
که موږ تاسو وګورو په نړۍ کې بېلابېلې ورځې ټاکل سوي دي، نو په همدې ډول باندې پولیو لپاره دا ورځ مشخص سوي ده. او کوم ادارې چې د پولیو په لمنځه وړلو کې کار کوي په نړیواله کچه باندې په دې ورځ باندې 23 اکتوبر دوی لمانځي. اوس په افغانستان کې اهمیت په دې کې دی چې افغانستان یو له هغو هېوادونو دی چې دا ناروغي پکې شتون لري. په سږ کال کې یوازې موږ په افغانستان او پاکستان کې دا پیښې لرو، او تقریبا د نړۍ 85% پیښې په روان کال کې په افغانستان کې دي. تقریبا یعنې 85% پیښې د ټولې نړۍ په افغانستان کې. نو طبعا په افغانستان کې دی چې لمانځل نور اهمیت زیاتېږي، چې نور اهمیت خلکو ته دا موضوع واضح سي، روښانه سي، او خلک به دې وپوهېږي په اهمیت باندې.
دغه د پولیو نړیواله ورځ چې ده، په دغه ورځ یونیسف څه کوي؟ دا ورځ څه رقم لمانځي؟
د پولیو له منځه وړلو کوم پروګرام چې دی، په دې کې البته ډېر ارګانونه ګډ کار کوي، لکه یونیسف دی، نړیوال روغتیایي سازمان دی. بیا په لوی سر کې دا پروګرام د عامې روغتیا وزارت تر رهبری لاندې دی د پروګرام دی. نو په دې پروګرام کې ټول په شریکه سره کوشش کوي، دا هڅه کوي چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، خلک وپوهوي د دې ورځې په اهمیت باندې، چې موږ هم باید دا ویاړ خپل کړو تر څو خپل هیواد له دې ناروغۍ خلاص کړو. که چیرې موږ افغانستان له دې ناروغۍ خلاص کړو، نو ټوله نړۍ به هم له دې شره ژغورلی وي. نو اهمیت یې په همدې کې دی چې دا ویاړ موږ خپل افغانان ترلاسه کولای سو، چې خپل هیواد او نړۍ د پولیو له ناروغۍ نه خلاص کړو، د تل لپاره دا ناروغۍ له منځه یوسو.
کله چې تاسو بررسي کوئ، بیرته بیا خلکو نه پوښتئ د دغې ورځې لمانځل آیا د دوی په عملي ژوند کې کوم تغییر راوستلی سي؟
طبعا کله چې موږ خلکو ته رسیدګي کوو، تر خلکو ته خپل پیغام رسوو، نو هغه ډېرې په ټولنه کې داسې خلک شته چې دا پیغام یې کله نه وي اورېدلی، یا دا معلومات تر دوی پورې نه وي رسېدلي، یا د دې ورځې لمانځل دوی ته ډېر مهم نه وي. نو کله چې دوی دا څه اوري او په اهمیت یې پوه کېږي، نو دا په خپل ذات کې یو مثبت تغییر داسې راځي. یعنې که د ټولې د پولیو د نړیوالې ورځې په لمانځلو سره که موږ حد اقل دا زموږ پیغام تر هر څومره زیات خلکو پورې چې رسیږي، هغومره هغه د خلکو پوهاوي کچه لوړېږي، او دوی پوهېږي چې تاسو په افغانستان کې یوه له جدي ستونزو ده. او په دې مورد باندې نړیوالو هم ډېر زیات فشار دی، هغه غواړي چې په افغانستان نور له دې ستونزې خلاص شي، ځکه دا ستونزه تر شا داسې څه لري چې موږ ډېر زیات په اصطلاح د پولیو ناروغۍ په لمنځه وړلو باندې امکانات مصرفوو، وخت ضایع کېږي. نو که چیرې د پولیو ناروغۍ له منځه یوړل شي، دا امکانات پاتې کېږي، امکانات نور داسې ساري امراض داسې هغو په مخنیوي او له منځه وړلو کې به کارېدای شي.
بلې، سره له دې چې د کال په بېلابېلو ورځو کې د پولیو واکسین ماشومانو ته ورکول کېږي، د رسنیو له لارې پولیو خطرونه واضح کیږي، د پولیو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، بیا هم لیدل کیږي چې د پولیو پیښې په افغانستان کې ستا تاسو یې لاته غنی.
په افغانستان کې عمده ستونزې دا دی چې دلته تر خلکو پورې، تر ټولو ماشومانو پورې د پولیو واکسین نه رسیږي.
علت څه ده؟
بېلابېل علتونه لري. د مثال په ډول په ځینو ساحو کې ناامني وي، هلته جنګ وي، د جنګ په جریان کې کله زموږ ټیمونه هلته نه شي رسېدلی. بیا په ځینې ساحې داسې وي چې خلکو ته د واکسین اهمیت نه لري، نو دوی دا شی داسې یو ډېر غیر مهم وګڼي او ماشومان نه واکسین وي. یا زموږ تاسې ټولنه که وګورو، په ټولنه کې ځینې وخت نارینه تللي وي کار ته، کور کې نه وي، او خزو ته هم دا اجازه نه وي ورکړي چې هغه کله د واکسین ټیمونه دي تر دروازو پورې ځي، هغه ماشومان ورته راوباسي. نو دا بېلابېلې ستونزې دي. د دې ستونزو له امله موږ تر اوسه پورې په هیواد کې هر وروستي ماشوم ته نه یو رسېدلي. کله چې موږ هر وروستي ماشوم ته ورسېږو او دوی واکسین کوو، انشاءالله دا ستونزه به په افغانستان کې ختمه وي.
اوس نو په خپله کورنۍ او ته یونیسف ته چې په دې برخه کې کار کوي، او نورو عامو وګړو ته څه کول پکار دي چې د دغه یو خطرناک ناروغۍ پر روان دي دوی مبارزه وکړي او خلک دې ته واڅي چې خپل وړو ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړي.
زه وایم دا ټولنیز مسولیت دی، دا د یو کس مسولیت نه دی. که زه په دې پروګرام کې کار کوم زما مسولیت دی، د یو بل عام وګړي مسولیت په دې دی چې له دې ناروغۍ نه د هغه ماشوم هم متاثره کېدای شي. نو دا کار د یو ټولنیز اشر په توګه که موږ ترسره کړو او هر وګړی په دې کې خپل هغه مسولیت ادا کړي، زه فکر نه کوم دا ناروغي یا دا ستونزه به ډیر وخت پاتې شي په افغانستان کې. هغه عمده علت یې همدا دی چې تر اوسه پورې ډیری داسې د ټولنې ډیریو کسانو په دې کې هغه خپل مسولیت نه دی ادا کړی. نو که چیرې هر څوک خپل مسولیت ادا کړي، حداقل دا مسولیت چې دا د پولیو واکسین ورکول خپل ماشوم ته دی، د ماشوم حق وګڼي او هغه خپل ماشوم په دې خاطر چې بیا فلج نه شي دی واکسین کړي، انشاءالله دوی به ډیر غټ مسولیت ادا کړی وي او د دې ناروغۍ په مزولو کې به ډیر غټ کومک کړی.
دوی خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکوي، اته یو ځلم نه بار بار، خو بیا هم داسې پیښ سره دوی مخ کیږي. علت یې څه ګڼي؟ آیا دغه د پولیو واکسین که چیرې په دې باندې وخت تیر شي خپل کیفیت له لاسه ورکوي؟ دا یې په دقیق وخت باندې ماشومانو ته ورکړي نه دي، یا د پولیو دومره قوي ده چې د دې واکسین زور نه در رسیدلی؟ دا څه خبر ده؟
واکسینونه ټول بل عموم خپل یو د ساړو زنجیر یو سیستم لري، یو داسې پروسه ده چې کله په فابریکه کې جوړیږي له هغه ځای نه نیولې باید ماشوم تر خولې پورې چې ماشوم ته د واکسین ورکول کیږي، دا باید یو خاصه درجه حرارت کې وساتل شي. د دې لپاره مونږ غټ غټ یخچالونه لرو چې هلته پکې یخې دی، بیا چې تر ساحو پورې رسوو په یخ داسې کولډ باکسو کې رسیږي، بیا چې کله ټیمونه یې وړي او په کورو ګرځي بیا هم هغه آیس پیکونه یا د یخې داسې پیکونه چې یخې شوي څو واکسین وساتل شي، دوی ته ډېره جدي پاملرنه کیږي. او د افغانستان د ساړه زنجیر سیستم یو له ډېرو ښو سیستمونو دی. خبره دا ده چې ولې بیا هم ماشومان له واکسین کولو وروسته په دې ناروغۍ اخته کیږي؟ په کومه سیمه کې چې د پولیو ناروغي ویروس گردش ادامه لري یا هلته د خپرېدا په حال کې، هلته مهم ټکی دا دی چې په هره دوره کې باید ماشومان واکسین سي. که چیرې هغه ماشومان په هره دوره کې واکسین سي، نو انشاءالله دا ستونزه به نه پیښیږي. زموږ ځینې وروڼه او خویندې دا فکر کوي چې دوه درې ځلې دوی ماشومان واکسین کړل نو هغه ورته بسنه کوي. نه، په هغو سیمو کې چې د پولیو ویروس روان گردش لري یا په روانه توګه هلته د خپرېدو په حال کې وي، دوه درې څلور ځلې واکسین ورته بسنه نه کوي.
بله،
دوی باید په هره دوره کې ماشومان واکسین کړي تر 15 کلنۍ تر څو د دې ستونزې مخنیوی کړی وي. موږ داسې ډېرې پیښې لرو چې درې څلور ځله ماشوم واکسین شوی وي، په منځ کې بیا دوه درې ځله پاتې شوی وي، په منځ کې چې وار دوه درې دی پاتې شي دلته هغه ویروس شتون لري په هغه ساحه کې، هغه ماشوم یې تر اغېز لاندې راولي. بل علت یې دا دی، ځینې وختو کې ماشومانو په اصطلاح خوار ځواک وي، د بدن معافیت ډېر کمزوری وي. په ځینو مواردو کې ماشومان چې کله د پولیو واکسین ورکول کېږي په اسهالاتو اخته وي، کله چې ماشوم اسهال وي طبعا واکسین ورکړي هغه بېرته ضایع کېږي. نو داسې بېلابېل علتونه لري چې د هغو په اساس باندې ځینې ماشومان له واکسینېدو سربېره هم فلسوي.
بله، خدای الله ربه دی چې د پولیو واکسین وړیا ده، له دوی نه پیسې نه غوښتل کیږي، بار بار د خپل ماشوم ته ورکړي کنه؟
همدا یوازینۍ لار ده چې دوی په هره دوره کې خپل ماشوم واکسین کړي. او د دې تر څنګ په کور کې حفظ الصحې ته، د لاسو وینځلو ته، ځکه دا خو داسې ناروغي ده چې د خولې او چټلو لاسو له لارې د انسان بدن ته انتقالیږي له یو انسان بل انسان ته، نو که هغه شیانې مې چې لاسو مینځل د صابون په واسطه او په زمن کې حفظ الصحه مراد سي او د میندې مې د ماشومانو هغه خوړو ته یو څه پام وکړي، نو بیا چې ماشوم روغ وي واکسین مې انشاءالله بیا به د ناروغۍ نه اخته کړي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. قدرمنو دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر سید کمال شاه خبرې د پولیو په اړه واورېدي. دا خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاري.
کور کلای
نن سبا چې رااله مه هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ کې جنگ تر نه راوتی.
می ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. سلام،
آیا تاسو هم کله چې کوم واده خبر شې نو بیا ټوله کورنۍ ورولې؟
که یو نفر یې خدمتونه پرې غوښتي یا کور کې څو نفر یې مخاص ور،
ولې ځینې کسان دغه نزاکتونه نه مراد کوي؟
دې کې څو لامل دخیل دی، او نادانی ده، از هیڅ نه پویږي، روابط باندې نه پویږي.
او له یوې مخې واده ته ټوله کورنۍ ورستل کوم ستونزې راولړوي؟
ډېر ستونزې به راوپري، نو د هغوی هغه د میلمنو قدر عزت به ونیسي، همداسې ځینې نور جنجالونه هم ترمنځ پیدا کیږي، بې نظمي ډېریږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې خوږو مینوالو، زه سهار ګل میرزایم او دغه خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. خوږو اوریدونکو، واده، کوژده او داسې نور محفلونه د خوشحالۍ او د دوستانو د یوځای کیدلو په خاطر لوی فرصت وي، خو اکثره وخت بیا دا فرصت هم لاندې خنو او ناخوالو خالی نه وي. نن د کور کلی په دې خبرونه کې همدې موضوع ته تم کیږو چې ولې ځینې خلک کله چې دوه یا درې کسه یې واده ته وبلل شي نو بیا له یوې مخې ټوله کورنۍ ورځي. دغه کار کومې ستونزې جوړولی شي او څه کول پکار دي؟ دا نو هغه پوښتنې دي چې په دې خپرونه کې به یې ځواب واورئ.
قدرمن اوریدونکو، په نورو هیوادونو کې چې کله د واده مراسم را نږدې کیږي نو ټول نږدې خپلوان او دوستان دا هڅه کوي چې د واده والا سره مالی یا نقدي مرسته وکړي. په ځینو مواردو کې بیا دې ته حاضریږي چې د محفل د یوې برخې مصارف په غاړه واخلي، خو په افغانستان کې بیا دا موضوع برعکس ده، سره له دې چې مرسته نشته توقع هم ډیره ده چې باید په واده او نورو د خوشحالیو مراسمو کې ټوله کورنۍ خبر وي. او کله چې واده ته ځینو د کوربه له خوا یې باید ډیر قدر او عزت وشي، سمه ډوډۍ او په پای کې د کوربه له خوا ښه جوړه هم ورکړ شي. همدا علت دی چې د واده په رانږدې کېدو سره د واده کورنۍ له اندېښنو او ستونزو سره مخامخ کیږي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکي شازیه خپله کیسه داسې راته کوي.
د ما د ورور واده و، موږ شپږ سوه نفر خبر کړي وو، عین نفر نه سوه نفر ته رسېدلي وو. چوکۍ میزونه مضافه جوړ، هغه فامیل کې چې که دویم خبر کړي وو پنځه راغلي وو، او که دریم خبر کړي وو شپږ اووه نفر راغلي وو. ماشومان یې ځان سره راوړي وو. موږ ویل چې زموږ محفل شروع شو لس بجې، ډوډۍ ورکړي، پس دې نه به بیا تر دولس یو بجې پورې محفل خلاص به شي. هغه چې نفر ډېر شو ګډوډي شوه، نو پس هغې نه بیا هوټلي نور دېګو کاوه. بیا عین یولس یولس نیم بجې ډوډۍ خلاص شوه، موږ محفل هم څه په ورختای بېخي بې نظمۍ باندې شو. همغه نه پیسې موږ وړې، موږ له که ډېر نفر زیات شي، یو پنځوس نفره به زیات شي یا به یو سل نفر زیات شي، درې سوه نفره زیات شو، زیاتي نور نو حیران پاتې شو، پلار مې پیسې قرض کړې.
همدارنګه ځینې خلک بیا په دې اند دي چې د ټولې کورنۍ ګډون په خوشحالیو کې د صمیمیت یوه برخه ده. د لوګر ولایت اوسیدونکی سمر احمد زی وایي چې دوی ډیر وخت په ودونو کې له ټولې کورنۍ سره ګډون کوي. نوموړی زیاتوي،
نو موږ ته چې کار ته راغی نو موږ هم خاص ټول ورځو، هملته خوشحالي و، سره یو ځای لمانځو، د خوشحالي کار دی. که یو نفر یې، که دوه نفر یې غوښتي، یا کور کې څو نفر یې، هم خاص ورځو. ماشومان دي، وړکیان دي، اصلي خوشحالي خو د ماشومانو دي، وړو ماشومانو ده. نو موږ د همدغه خاطر باندې که یو نفر یې غوښتي، موږ ټول ځان سره ماشومان بیا د واده معامله دی، د خوشحالي کار دی، چې ورشي خوشحال ولا ملمنو ته بیا کړي ملمنو رضا ور سره تلل غم بیا یو غم بیا کوم.
داسې کورنۍ هم شته چې د نزاکتونو ته ډېر پام ساتي، او د ودونو او نورو د خوشحالیو په مراسمو کې لومړیتوب د بلنې کار ته ورکوي چې څو تنه خبر دي او څو تنه باید ولاړ شي. د کابل د احمدشاه بابا مېنې اوسیدونکي فوزیه بیا وایي چې دوی تل د کارت په اندازه ودونو کې ګډون کوي. نور خبرې له نوموړي اورو.
اصولو ته که وکتلی شي، خو باید څومره کسان چې په کارت کې غوښتل شوي وي هغه ورشي، ځکه چې وایي سل بللي ځایېږي، یو نابللی نه ځایېږي په هیڅ وجه هم نه، ځکه چې همدې ټولنې وګړي موږ هم یو. حتمی ده چې مثلا محفلونه مو نیولي وي، هغه کسان چې راغلي وي محفلو ته د هغوی راتلګ ځینې مشکلات ایجاد کړي وي، نو یغو مشکلاتو په کتو سره خپله هم موږ ځانونه قیاسو. هیڅ وخت هم داسې نه کوو چې څومره غوښتي وو هغومره ورسوي غنه ډېر
نه. د نزاکتونو مراتول په هره برخه کې لازمي خبره ده. ځینې وخت خو د بعضې کسانو تلل یو محفل ته د جنجال او خفګان باعث هم کیږي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي سپېڅلې چې په یو دولتي دفتر کې کارمنده ده، دا کار غندي او وایي
دا خو یعنی ښه خبر نه ده چې موږ کله چې موږ یو څوک دعوتي مثال په کارت کې دوه نفر لیکل سوي او زه ورته پنځه نفره بیایم، دا هغه نزاکتونه دي چې په ټولنه کې مونږ باید د مد نظر ونیسو، ځکه که مونږ دا نزاکتونه په نظر کې ونیسو ډیر ستونزې به راوپري، نو د هغوی هغه د میلمنو قدر عزت به ونیسي. زمونږ د ورونو طبقات کله یو چیرته دعوت نو خپل هغه ملګري هم ځان سره بیایي، او ځینې وخت ما حتی داسې هم لیدلی دي چې د هغوی د ملګرو ترمنځ جنګونه سوي دي او هغه خوشحالي بیخي په خفګان باندې بدله شوې ده. طبعا چې دا ښه خبره نه ده، باید دې نزاکتونو ته زمونږ اکثریت خلک متوجه واوسي او دا په پام کې ونیسي.
درمنو اوریدونکو، د دې خبرونې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو چې په ګډه یو.
امام الدین د کابل ولایت په امن ولسوالۍ اوسیدونکی، کوم څوک چې څوک غواړي خو هغه خپلې واسطه ګوري، نو لازم ده چې که چېرته څوک هوټل ته یو کس غواړي یو کس باید ولاړ شي، د دې اضافه ظلم ده.
زمانم فرید احمد از کابل ولایت اوسیدم. که څوک په فامیل کې څوک ولري هم کار پس واسه هغه ماشومان وساتي، نو کیدای شي دوه نفر لار شي ښه ده، بهتره ده. او که څوک په کور کې هم کار نه لري که ټول فامیل لار شي مشکل نشته.
زمانو محمد ولیدی د روزګان ولایت هم اوس اوسیږم په کابل. کار ته باید دوه کتل سی خو د غیر د ملګرو نه واده خوند کی څوک د ځان سره ونه ځي.
وګوریدونکو، دا چې ولې ځینې خلک دا ټولنیز نزاکتونه نه مراد کوي، کومې ستونزې راولاړوي او د حل لارې بیا څه دي، د دې پوښتنو د ځوابولو لپاره زموږ همکاري مریم توخی له ټولنپوه ډاکټر استاد جمشید رسا سره مرکه کړې ده چې اوریدو ته ستاسې پام راړو.
خو ډېره زیاته مننه کوم استاد چې موږ ته مو وخت راکړه. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ولې ځینې خلک دغه ټولنیز نزاکتونه خصوصا په ودونو کې چې خبر شي یا کوم خوشحالي محفل وي دغه ټولنیز نزاکتونه نه مراتوي، علت به څه کې ویني؟
مننه. دې کې څو لامل دخیل دي. یو، نادانی ده. ځینې خلک نادان ده، هیڅ نه پوهیږي، روابط باندې نه پوهیږي، قوانین نه پوهیږي، اصول نه پوهیږي، د ځان هر شی باسي. دا یو. بل، ځینې نادرست باورونه دي چې ځینې خلق کیدی خراب انعنا دی چې د مونږ په جامعه کې هم داسې جریان لري متاسفانه، او دا نورم ډیریږي متاسفانه، ځکه چې ورته کار نکیږي، آگاهی نه ورکول کیږي. دا یې لامل ده. خراب روابط ده چې مونږ ځان ته جوړ کړی ده، متاسفانه یو اضافي بار ده. دا یې لامل.
خپل استاد مونږ داسې کورنۍ سره هم مرکه کړو، دا غوښنه مې ده پوښتنه وکړه چې ولې دوی مثلا چې دوه نفر په کار خبر کی یا درې نفر دوی فامیلیزي، دوی په ځواب کې داسې راته وویل چې مونږ غواړو چې سمیمیت مودیر شي، موږ د سمیمیت نه زوده خوشاله خپل غنو. آیا دا خبره د سمیمیت ته چې ټول فامیل ته لاړ شي؟
نه. کوم مثلا د مونږ یو موټر په تاسو په نظر کې ونیسي چې د موټر ظرفیت د 10 نفره، مونږ په 40 نفر سپارش چې د سمیمیت لرو، خو تایر مې ټول خراب شو. دا په هیڅ عنوان سمیمیت نه ده. سمیمیت په دې نه ده چې مونږ لاړ شو د چا دوډی وخوري او ډیر لاړ شو. دا سمیمیت حتی تاسو یو جمله به اوریدلی وسیږي، وای دوستی په کیفیت ده نه په کمیت. کنه یوسف یولس ورونه درلوده ولی په څاکه واچو، ولی حسین یوازی یو عباس در رول ده ولی زانی ورباندی فدا که. دوستی پا دیده چه ده دو شرایط درک کو. دو نفر ایچ ویلی اتمن کم محدودیت لری، اوز دو نفر زو کم بل وقت که بیاد ضرورت و دیر زو، یا مثلا که صمیمیت لرو یا سوز روانی زان تا ایسو چه دا که محفل که تاسو کم بود شد ده پیسه نه تاسو دومنگ ده طرف استفاده که دا قرضم نده تاسو تم دستی ده چه دومنگ صمیمیت ده. نو بنان دا خراب تعریف ده زان نکه دا مرات نکول ده حد مرز او ده نور و حقوق، نور و شرایط، نور و محدودی.
استاد از این وقت بیا دستی هم کیگی چه کورنه تا کارت ورزی دو نفر پکلیکل شوی او دوی به توقع لری چه باز منگه طول فامیل خبر کریو، ځکه چې موږ ټول فامیل خبر کړی وو او زموږ محفل ته راغلی وو او موږ څنګه دوه نفر خبر کړی وو، بلاخره هغه واده ته نځي. دغه کوم مشکلات په ټولنه کې خلقوي او په روابطو کې کوم مشکلات خلقوي؟
تاسو پوهیږئ دا رقم شرایط روابط د منځه وړي، تا که روابط پاتیم شي او کیفیت د منځه ځي، نور د شوق له عمله نه، د یو جبر له عمله. متاسفانه په افغانستان کې 90% اړیکې تاسو وګورئ د جبر په واسطه ده. دا اړیکه د منځه وړي، بی ځای توقع دی، بی خراب کی دی. اصلا که ما نپختونه و که هم دستی هری که چی دی داغنه چی دام دمن زلار شی قطعش دیر بخی، زکه چه طول غم دی. مونگا خوشحالی و رزی باید لذت وی سو آغنه مونگ زانت غم جور کلی دی.
حقیقه استاد، اوس داده خود ستونز ده حلار دو پاره باید سوشی چه داغنه زکتونه سر مراد کلی دوم را دیر توقعات ده خلقونه و نکلی، از کول پکار دی؟
بله اول خو باید ټول رسنه تاسو غوندې خپل مسؤلیت ادا کی داسې معلومات چې مثلا مثال وایم که اوس هر کورنۍ چې دا خبر اوریزم مطمئنم نور د خبرو باندې لانجه نکی بنان یو آگاهی در تاسو داسې یو ځل تصور وکړي هر څومره چې رسانه ده په افغانستان کې په ورځ یو ساعت هم داسې علمي دړي کې په باره کې کورنۍ په باره کې معلومات ورکړي تاسو یو ځل وګورئ په یو کال کې د افغانستان ټول سیره بدلیږي متاسفانه هغو مسؤلیت نه ادا کوي په جماعتو که ملا صاحبان یواز فرض مثال سابق خبری تکرار چه طول اربندی پویگی چه دا دوم نرازی ها اساسی خبری باندی خبری نکی چه آداب سنگه دا مثلا یا واده چه رقمی اول دا واده پا افغانستان که بی خراب دا واده که قرضدار کیگی دا باید معلومات ورکل شی په دې زمینه کې خپل کورنۍ باید یو لک ولولي خوشبختانه ډیر کتابونه دي د اړې کې په باره کې د کورنۍ په باره کې که دا دوزان چمتو کې ولولي په مجموع کې یو آگاهی یا پوها مهم ده اصلاح د باورونه چې مونږ خراب باورونه لرو هم داسې مونږ ته میراث پاتې دي دا به اصلاح کو او خودخواهی د منځوي سو متاسفانه د مونږ په وطن کې یو خودخواهی د ټول شان خراب کړی مونږ هر شي ځان ته غواړو دا شین کې اصلاح کو ان شاء الله مشکلات به
وردن کو راځي چې لزانې پایل کړو او لچا سره چمرست نه کوو نستونځه هم ورته جوړی نکړو فهم دی هله خپل خبرونه پای تر سوو تربیه خوخت.